درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستۍ شېبې پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادي خواص، چې د 13مې صفې څخه پیل تر 19مې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپل ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې ځای اشغال کړی و، څه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د مادې خواص پېژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوو برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي، چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواصو باندې وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغییرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغییرات رامنځته کېږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي، عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو، هغه بدلونونه، هغه تغییرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي، عبارت د فزیکي خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغییر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواصو باندې د مادې غږېږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصو، که چېرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چېرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې ده خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپېژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چېرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چېرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شي ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولای سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد چې شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ته او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی فزیکي خواص څه کړو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نوع سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. همدې ترتیب کې په دوهم تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او ښایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډېر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپله د یو مادې د ویلې کېدو ټکي، د ایشېدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویلې کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي کوم چې ماده په هغه کښې چې کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې څه شي اوسي، په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چش باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د ایشېدو ټکي چې ده ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یو ماده په هغه کې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجې د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. یعنې د ایشېدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلې کېږي او په دومره درجه کې پیښې دولازي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چیرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کېږي ضربې چې موږ او تاسو د خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې کیدای سي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلی سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د همهغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د همهغه مادې کتله د همهغه مادې پر حجم باندې عبارت ده چې څخه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده او کولی سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فورمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا و ټول د مادې فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې پنځلس ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کښې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د همهغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فورمول کښې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی مثالونه څه شي کړو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده شل ګرامه د حجم قیمت راکول سوی ده چې پنځه ملي لیټره. شل ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر پنځه ملي لیټره باندې تقسیم کړئ کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چېرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو وایو چې یو پنځه هغه پنځه پنځه څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره. ګرام پر ملي لیټر باندې که چېرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټره یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه شي کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه شي کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي رسوب کوي هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي، یو هادي جسمونه دي، بل لایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، او لایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ صورت کې نشي کولای چې د تودوخې جریان د خپل ځان تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګران زکونکو، هغه بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم دا چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د توده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه، چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل. او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې مو ویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. په دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوه ګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بس کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي، په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام گروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم موږ کولی شو چې استفاده وکړو، خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه ښيي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ او تاسو د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو سکونکو. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او درېیم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په درېیم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فاندی ترتیب ګران سکون کرازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره